پختونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. زه شاهین بنیرې ما او تاسو ته په دغه یو ساعته خبري خبرونه کې هرکلی وي. په خبرونه کې حال درکو د پاکستان د نوي غوړ شوی پارلیمان د غونډې وغه ته د ولسمشر د خطاب د ترهګرۍ پر ضد جګړه په دغه لار کې چیلنجونه او ننګونې څه دي، منګه ترهګري تعریف څنګه کولی شو، هر یو هیواد او هر یو ګوند دغه لفظ خپل خپل معنا لري، په قبایلی سیمو افغانستان او سیمه کې د امنیت چارې څه دي، په دغه اړه هم راپور لرو. کلتوري راپورونه را سره مشته خوړم به د احمد شاه زمینه خبرونه.
لمړی د مهم خبر نو سرټکی، د پاکستان ولسمشر ویلي ترهګري د ټولو سیمو لپاره یو خطر دی. د پاکستان یو عدالت د پخوانی پوځي واکمن جنرال مشرف ضمانت ومني خو بل عدالت بیا رد کړي. او د ترکیه وزیر اعظم ویلي چې په استنبول کې څه کم 2 اونۍ وړاندې له شروع شوو مظاهرو څخه هغه خلکو ناوړه استفاده کړې چې تخریبي سیاسي اجنډا ده. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ویلي ترهګري د ټولو سیمو لپاره یو خطر دی. ولسمشر زرداري دا څرګندونې تیر ورځ د خپلې ولسمشري په دوره کې په شپږم ځل د پاکستاني پارلمان ګډې غونډې ته د وینا پر مهال کړې دي. زرداري ویل دوی په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ کې د سولې د پروسې او پخلاینې د بهیر د بریالیتوب هیله لري. ولسمشر زرداري په سیمه کې د ترهګري په اړه وویل: اورپکتوب، یاغیتوب او ترهګریزم موږ قومي امنیت ته لوی ګواښ دی. کام د وسلوالو اورپکو خلاف یو موټی دی. موږ قومي مشرتابه ته ضرورت لرو چې د دې ګواښ مقابله وکړي. موږ له هغوی سره چې له تشدد لاس واخلي خبرو کولو ته تیار یو، خو موږ باید د هغوی خلاف زور استعمال کړو چې د حکومت واک او اختیار چیلنجوي. زموږ حکومت به پرې نږدي چې خاوره مو د یو هیواد خلاف د ترهګرو فعالیتونو لپاره استعمال شي. ولسمشر زرداری د خپل وینا پر مهال یو ځل بیا د پاکستان هغه دریس تکرار کړی چې ګواکې د پی پیلوټ الوتکو بریدونه د دوی د ملک له خپلواکۍ سرغړونه ده. د پاکستان یو عدالت د پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف ضمانت ومني خو بل عدالت بیا رد کړي. په اسلام آباد کې یو عدالت نن په 2005 کال کې د جګپړو ججانو د نیولو په مقدمه کې د مشرف ضمانت ومني، خو د ورځې په سر کې د بلوچستان یو عدالت د 2006 کال په اگست کې د پوځي عملیاتو پر مهال د بلوچ سیاستوال نواب اکبر بکټي د قتل په اړه د مشرف ضمانت رد کړي، او دا ځکه چې نوموړی عدالت ته حاضر نشو. تیر میاشت د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو د قتل په مقدمه کې هم د مشرف ضمانت منل شوی وو. پر مشرف تور دی چې د 2005 کال په دسمبر میاشت کې بینظیر ته امنیت نه برابر کړی. مشرف د روان کال د اپریل 19 نیټه راهیسې په خپل کور کې نظر بند دی. محمد خان اڅکزی د بلوچستان وی گورنر وټاکل سو. د پاکستان د سرکاري رادیو لمخې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري نو موړی د وزیر اعظم نواز شریف پر سپارښتنه د دې صوبې گورنر مقرر کړی. محمد خان اڅکزی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشر محمد خان اڅکزی مشر رور دی او پخوانی بیوروکریټ پاتې شوی دی. د بلوچستان پخوانی گورنر نواز الفقار علي مقصد د رواني میاشتې پر 2 نیټه له خپل چوکۍ څخه استعفا ورکړی و. خبرونه له مشال رادیو خبري. د افغانستان د ننګرهار ولایت په خوګیانو ولسوالۍ کې 15 تنه وسلوال وژل شوی دي. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې افغان او بهرنیو ګډو ځواکونو تیر شپه د خوګیانو ولسوالۍ د وزیرو په ابکو او حکیم آباد سیمو کې تعقیبي عملیات ترسره کړل چې په پایله کې 15 تنه وسلوال وژل شول. د چارواکو په وینا په وژل شوو وسلوالو کې 3 تنه بهرنیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د یادو عملیاتو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د ترکیه وزیر اعظم رجب طیب اردوغان ویلي چې په استنبول کې څه کم 2 اونۍ وړاندې له شروع شوو مظاهرو څخه هغه خلکو ناوړه استفاده کړې چې تخریبي سیاسي اجنډا لري. اردوغان نن په پلازمینه انقره کې پارلماني غړو ته د وینا پر مهال وویل چې تر یو منظم پلان لاندې د ترکیه د نوم خرابولو هڅه کیږي. تمه ده چې اردوغان به سبا له مظاهرچیانو سره وګوري، خو نوموړي ویلي چې هغه جایز غوښتنې لرونکي مظاهرچیان باید له هغو سره ګډ نه سي چې د ترکیه اقتصاد ته زیان رسول غواړي. بلخوا نن په استنبول ښار کې پولیسو له تقسیم څلور لارې څخه هغه خنډونه لرې کړل چې واونې وړاندې مظاهرچیانو درولي وه. پولیسو د مظاهرچیانو د لرې کولو لپاره اوښکې بیونکي ګیس، بې هوښه کوونکي لاسي بمونه او د اوبو توپونه استعمالوي تر څو مظاهرچیان له تقسیم څلور لارې څخه لرې کړي. بلخوا کم شمېر مظاهرچیانو د پولیسو په ضد د پټرولو بمونه او د آتشبازي مواد هم استعمال کړي دي. د هوریت ورځپاڼې خبریال اردم ګونیس وای تقسیم پارک له هم د مظاهرچیانو په ولکه کې دي. پارک لا هم د مظاهرچیانو په واک کې دی، خو پولیسو د تقسیم میدان د نورو برخو یعنی جمهوریت سلی، د تقسیم میدان مرکز، د اتاتورک فرهنګي مرکز او د ویستری ودانۍ واک ټینګ کړی دی. پولیسو د اتاتورک له فرهنګي مرکز څخه ټول بینرونه او بیرغونه لری کړی او یوازې د ترکیه بیرغ لګولی دی. په ترکیه کې روانې مظاهرې یوولس ورځې وړاندې له هغه وروسته پیل شوې چې امنیتي ځواکونو په استنبول کې د یوې پروژې د جوړولو پر وړاندې احتجاج کوونکي وځپل. د ایران د جمعې د ورځې ولسمشریزو انتخاباتو کې منځلاري کاندید رضا عارف اعلان وکړی چې له سیالیو څخه وځي. عارف په خپله ویبپاڼه کې ویلي پخوانی منځلاري ولسمشر محمد خاتمی ورڅخه غوښتي چې له سیالیو څخه لاس واخلي. ویل کېږي چې د رضا عارف په وتلو سره به بدلون غوښتونکي بل یوازینی منځلاري حسن روحاني ته رایه ورکړي. د خاتمی مشاورتي شورا وایي له روحاني څخه د بدلون غوښتونکو د ډلې د کاندید په توګه ملاتړ کوي. د جون د 14 نیټې په انتخاباتو کې د پاتې کاندیدانو ډېر شمېر د اسلامي رژیم حافظ کارم لاټړی بلل کیږي. د شام حکومت ټلویزیون وایي دوه ځانوژونکو د پلازمینې دمشق په مرکزی برخه مارجه میدان کې حمله کړې چې لږ تر لږه 14 کسانې وشلي او تر دېش زیاتې ټپیان کړې دي. ویل کېږي چې حمله د شام د کډوالۍ او پاسپورت وزارت ته نږدې سوې ده. د شام د بشري حقوقو څارونکو ډله چې په مرکز په لندن کې دی هم حمله تاییدوي، خو وایي چې حمله د خلکو د ګڼې ګوڼې په سیمه کې د ځای پر ځای سو بمونو په واسطه سوې ده. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری اسرائیل او فلسطین سیمو ته خپل سفر ځنډولې څو د شام لا اپوزیشن سره د مرستو پر سرنګوالي د بحث لپاره په سپین ماڼۍ کې روانه اونۍ په خبرو کې ګډون وکړي. د سپین ماڼۍ ویاند جن پساکی وویل په دې غونډه کې به شام ته د سرتیرو د استولو پرته د اسد د رژیم له مخالفینو سره د مرستو پر نورو ټول امکاناتو خبرې وسی. امریکایي چارواکي د اعلان د هغه راپورونو لخبرېدو وروسته کوي چې وایي واشنگتن د شام اپوزیشن ته د وسلو د ورکولو پر امکان غور کوي، ځکه وروسته له دې چې د لبنان حزب الله ډله د رژیم په پلوي پر جګړه ورګډه سوه د ولسمشر اسد مخالفینو پر لپسې ماتې وخوړلې. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال لرونه ورده چې احمد شاه زمي وړاندې کول په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ د غ راپورونه هم اوریدل شي. ولسمشر زرداری ویلي کې وسلوال تشدد لاس واخلي نو خبره ورسره کېدی شي.
We are determined to root out militancy. Militancy threatens all countries in the region and indeed the whole world.
په کابل دریاب کې د اوبو د کچې لوړېدو له کبله د خو شاسي مخالق د ستونزو ښکار.
سند لا ته موږ د شې شې موږ تابع شو د سند لا ته بچیا کورونه رانه یو ورل بچیا لرګی رانه یو ورل بچیا ونی غنی رانه یو ورل بچیا نو چا د لاټی یې یست کروان دې زما کا خوښته یا نه خو په واکه لاړه.
او د سواد تعلیمی بورډ د نهم او لسم جماعتونو د نتیجو اعلان کړي.
زه سماج ته دا میسج ورکول غواړم چې کوم وومن چې دی هغه په کور کې आवाज نه پات کېدو لپاره نه دی، بلکې هغه بار ته تلی شي او خپل فیوچر جوړول شي.
څوک چې دا غواړي چې زه بورډ ټاپ کوم بورډ کې فرست پوزیشن واره ماغې له پکار دي چې هغه شپه ورځ مهنت کوي.
د پاکستان افغانستان سیمې ورنل نو راپورونو تبصره هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره. راځمږه لومبی راپور ته پاکستان کې ټول ټاکنې د غین روستو د پارلمان د غړو انتخاب د پارلمان د غړو غونډې ته ولسمشر زرداری وینا کړې ده او په خپل وینا کې ویل دي چې ترهګری د هواد لپاره تر ټولو لوی خطر ده او د ختمولو لپاره به په شریک کار کول وي. نوموړي قامی سملې ته په وینا کې زیاته کړې کم طالبان چې د تشدد لاس واخلي دی ورسره خبرو ته تیار دي. هغه پاکستان ته د ورپی خو نورو مسلو په اړه هم خبرې کړې دي. تفصیل احمد الله له اسلام آباد راکړي.
د پاکستان صدر آصف علي زرداری ویلي دي چې د ملک مستقبل په جمهوریت کې دی او جمهوری قوتونو د ملک نه امریت ختم کړی دی او اوس په پاکستان کې د امریت هیڅ گنجائش نه دی پاتې. تیر مازیګر د پارلمان ګډ اجلاس ته په خپل وینا کې صدر آصف علي زرداری وویل چې موږ د مفاهمت پالیسۍ ته وده ورکړې ده او د آئین بالادستی مو قائمه کړې ده او جمهوری قوتونو مو مضبوط کړل، خو موږ لا د تیرو وختونو د غلطیانو نه سبق اخیستل پکار دي او ټول سیاسي قوتونه دي په ګډه سره د جمهوریت مضبوطۍ لپاره کار وکړي.
تیر پارلیمان په حقیقي مانو کې آئین جمهوری کړو او دا آئین نه غیر جمهوری شکونه لری کړل او صوبایي خود مختاری یقیني جوړ کړه. په پاکستان کې اوس د امنیت هیڅ گنجائش نه دی پاتې او پارلیمان له پکار دي چې د حکومت او آئین ماتونکو په ضد کاروایی وکړي، ځکه چې آئین ماتول د بغاوت په زمره کې راځي. د ملک ټولو ادارو له پکار دي چې آئینی حدودو کې دننه خپل کار وکړي.
صدر آصف علي زرداری په خپل وینا کې ویل چې انتخاب پسندی او عسکریت پسندی د ملک اولس او قومي سلامتی لپاره یو لوی خطر دی او خبرو اترو د لارې د ملک نه د عسکریت پسندی خاتمه کیدی شي.
ملټنسی، اکستریمیزم اند ټیررزم
اور پښتوب یاغیتوب او ترهګری زمون قومي امنیت ته لوی ګواښ دی. قام د وسلوالو اور پکو خلاف یو موټی دی. مونږ قومي مشورولۍ ته ضرورت لرو چې د دې ګواښ مقابله وکړي. مونږ د هغوی سره چې له تشدد لاس واخلي خبر کولو ته تیار یو، خو مونږ باید د هغوی خلاف زور استعمال کړو چې د حکومت واک اختیار چیلنجوي. زمونږ حکومت به پرېږ نه دی چې خاوره مو د کوم ملک خلاف د ترهګرو فعالیتونو لپاره استعمال شي.
صدر زرداری اویل چې ملک دا وخت د کوم مشکلاتو سره مخ دی، نو زه پر امید یم چې نوی حکومت به د دې چیلنجونو په خشان مقابله وکړي.
مونږ له خپل مسلو حل لټول پکار دی. په ملک کې د توانایي بحران کمولو لپاره په باشا ډیم کار پورې کړی شوی دی او زه پر امید یم چې نوی حکومت به د توانایي بحران په چیلنج قابو ومومي. په بلوچستان کې امن او مفاهمت اولنی ترجیح جوړول پکار ده. د بې درک خلکو مسله هم حل کول پکار دي. د دې سره سره د توهین رسالت قانون د غلط استعمال مخنیوی کول پکار دي. پاکستان یو ثبات سیمه ییز چاپیریال غواړي. مونږ د افغانستان د بیا پخلاینې او د سولې د بهیر کامیابی خواهش لرو. مونږ له سیمې ټولو هیوادونو سره تعلقات نور هم ښه کول پکار دي او هند سره تعلقات ښه کول وروسته تجارت ته وده ورکول پکار ده.
یاد دی وی چې صدر آصف علي زرداری په شپږم ځل د پارلمان ګډ اجلاس ته وینا وکړه. د دې نه وړاندې پخوانی صدر او فوزي عامر جنرال ضیاء الحق او پخوانی صدر غلام اسحاق خان هم پنځه ځل ویناګانې کړې وې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د ترهګرۍ موضوع په دغه باندې یو راپور لرو. د پاکستان لوړ پوړي حکومتي چارواکي او سیاسي ګوندونه ترهګرۍ د دغه هیواد د ټولو لوی ستونزه ګڼي. دا چې دا مهال په واک کې د سیاسي ګوندونه یا د ترهګرۍ په اړه د نړیوال تعریف سره متفق دي او کنه، زموږ همکار مجید بابر په دغه اړه دا راپور برابر کړی دی.
د پاکستان د پارلیمان غړي غونډې ته د وینا پر مهال د دغه هیواد ولسمشر آصف زرداری ویلي وو چې د دغه هیواد تر ټولو لویه مسله ترهګري ده. هم د دغه ټکو استعمال د پاکستان نوی منتخب وزیر اعظم نواز شریف د وفاقي کابینې لومړۍ غونډې ته د وینا پر مهال وکړو. خو پوښتنه دا ده چې دا مهال د پاکستان لوی سیاسي ګوندونه آیا د ترهګرۍ هغه تعریف چې د تشدد د لارې په بل چا خپله خبره منل چې په عامه توګه غربي هیوادونه او په خاصه توګه امریکا یې کوي ورسره متفق دي او کنه. په وفاق کې د اکثریتي ګوند مسلم لیگ نواز ګوند یو مرکزی مشر سید ظفر علی شاه وای
نه جینا، زمونږ دریز د نړۍ دریز نه بالکل مختلف دی، ځکه چې د ټولې نړۍ بیلابیلو هیوادونو د ترهګرۍ په اړه خپل خپل تعریف کړی دی. د مسلم لیگ ښه څرګنده دا دریز دی چې موږ د ترهګرۍ پر ضد یو، که هغه په ملک دننه وي او که د ملک نه بهر، او موږ به چیرې هم کوم یو ترهګر ته دا اجازه ور نه کړو چې هغه دې زمونږ د ځمکې نه بل هیواد لپاره ګواښ وګرځي او یا د بل هیواد امن او سکون تباه کړي.
تیر پنځه کاله په وفاق کې د اتحادی حکومت واګې د پاکستان پیپلز ګوند په لاس کې وې. د راپورونو تر مخه په دغو پنځو کالو کې په پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې ډېرې زیاتې شوې او د ګاونډي هیوادونو تر څنګ د نړۍ په نورو هیوادونو کې د شوو ترهګریزو پیښو ریښې پاکستان سره تړلې وې. خو د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي پخوانی د اطلاعاتو وفاقي وزیر قمر زمان قاهره وایي چې زمونږ ګوند په خپله د ترهګرۍ ښکار دی.
پاکستان پیپلز ګوند د خبرې سره متفق دی چې هغه ډلې یا کسان چې د طاقت او د ټوپک په زور په نورو خلکو خپلې نظریې تپي او په خلکو د خپل فکر د منلو لپاره د تشدد لار خپلې، زمونږ په اند دا د ترهګرۍ په زمره کې راځي. خو زمونږ په اند هغه قانونه یا ادارې چې د خپلو مالي ګټو لپاره نور قانونه غریب او یا غلام ساتي، هغه هم په دغه زمره کې راځي. هغه ځکه چې هغوی د خپلو ګټو لپاره د زرګونو خلکو د ژوند پسې
قبایلي سیمو سره تړلې. د خیبر پختونخوا هغه صوبه ده چې ترهګرۍ ډېره ځپلې ده. د یولسمې مئی په ټاکنو کې په دغه صوبه کې په لومړي ځل د عمران خان په مشرۍ کې تحریک انصاف ګوند اکثریت ترلاسه کړی دی. د دغه ګوند مرکزي وایس چیرمین شاه محمود قریشي وایي چې هر هغه ډله چې د مذهب او یا سیاست په نوم تشدد کوي زموږ په اند ترهګری ده.
هم تو تشدد کے قائل نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں
مونگ دا تشدد قائل نہیں ہوں،
زمونږ دا دریز دی چې د تشدد دلاري او یا د ټوپک دلاري په بل چا خپل خبره تپل نه دی پکار او نه تپل کېدی شي. زمونږ په اند د هرې خبرې لپاره د مذاکراتو لاره تر ټولو غوره لاره ده. مونږ په سیاسي ګوندونو کې هم د وسلوالو ډلو مخالف یو. زمونږ ګوند هر ډول تشدد ترهګري ګڼي، نه مونږ د دې پلویان وو او نه یو.
خود سیاسی چارو کارپو ڈاکٹر اعجاز خٹک بیا وائی چې په پاکستان کې د طرح گرے پاڑا د سوچ او دریس ساتلو ټول ذمہ واری د ریاستی امنیتی ادارو پاتې شوی ده.
مطلب ایسے دا بیان ورکو دا مطلب دے اگر یا خپلا ایدی عمل کی دی چی زان پی پول کی او دیتے بارا یو تعریف او یو رویہ خپلا ترو سا پوری چکم سیاسی گنگی نے دی آئی چونکی پالیسی جو رول کے کو حکومت کی بھی کو باہر بھی آئی کار پکے دیس کم ہو ریاستی ادارو ہو جو رولو فوج بھی کو سیول دغا بھی کو آگا یو اسٹیبلشمنٹ ہو یو حاصل کرائی بھی جو رولو دای به پیاسه ګرم ګرم یو څه باندې ورکل.
کارپو اجازه خټک وایي چې سیاسي ګوندونه پر اختیار مانو کې غواړي چې ترهګری ختم شي، نو خپل دریز به د نړیوال دریز سره هماهنګ کوي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر
په ډان رسپانډ کې لیکوال په ډان رسپانډ یو مقاله خبره کړې ده چې پکې لیکوال لیکلي که څه هم د نواز شریف د واک په دویم دور کې د هند اټمي ازموینو په جواب کې د پاکستان لخوا اټمي ازموینه وشوې، خو دا ځل بدلون هغه صورت کې راتللی شي چې د شخړې پر ځای ښه تعلقاتو او تجارت باندې توجه ورکړی شي. د دغه لیکنې مهم ټکی ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
په ډان رسپانه کې لیکوال امیت بروالی کې په دریم وار د نواز شریف د وزیر اعظم جوړېدلو سره سم دغه زاړه ملګري هم واپس په واک کې راغلل. لیکوال لیکي داسې ښکاري چې نواز شریف په 1999 کې د پوځي کودتا له امله نیمګړې پاتې کار د هم هغه ځای نه واپس شروع کول غواړي. سرتاج عزیز یو مثال دی چې یو واری د خزانه او خارجه چارو وزیر اوس د خارجه او د کامی امنیتی چارو سلاکار دی. لیکوال لیکي داغه ملګری ورته وایي چې میاں نواز شریف اوس یو بدل انسان دی. هغه د 1999 د کودتا نه زده کړه کړې او اوس د پاکستان د ولس ته خیر ښېګړې لپاره کار کول غواړي. خو لیکوال زیاتوي دا یو حقیقت دی چې په 1999 کې په دویم ځل د واک ترلاسه کولو وروسته په مئی 1998 کې د هند اټمي ازموینو سره حکومت مخامخ شو. لیکوال چې هغه وخت په پاکستان کې ژوند کولو وایي چې خبر ته یاد دي چې په لکونو پاکستانیانو پیسې وبللې کله چې په بانکونو کې د دوی د ډالرو کاتې منجمد شوې او دوی د حکومت لخوا په ټاکل شوي نرخ باندې اوازې روپۍ راوستللې شوې. د لیکوال په خبره پاکستان او سیمه هغه وخت یو ځای جوړې دي چې موږ د شخړې پر ځای په تجارت توجه ورکړو. په مقاله کې لیکل شوی د 1999 نواخله تر 1999 پورې د نواز شریف په دور کې د هند مخالف ډلې لکه لشکر طیبه فعال وي او وزیر اعظم او داغه ډلې په دې لړ کې سونکړل شو. لیکوال زیاتوي په دې کې هم زیات شک نشته چې د جنرال پرویز مشرف په مشرۍ کې د پاکستان پوځ د هند د مخالفو ډلو ملاتړ کولو. په مقاله کې لیکل شوی دي دا مهمه ده چې دا ځل نواز شریف په خپلو خبرو عمل وکړي. لیکوال په تیرو 12 کالو کې د پاکستان ناسمو تعلقاتو په اړه اندېښنه ښکاره کولو سره زیاتوي د هند او افغانستان سره ښه تعلقات د پاکستان دننه د ښه حالاتو سره تعلق لري. د لیکوال په خبره که پاکستان د جمهوریت په سمه لاره روان وي، که واکمنان یې د قانون او آئین احترام کوي او د ولس د خیر ښېګړې لپاره کار کوي، نو د سیمې راتلونکی به ډېر ښه وي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر آی جی پی احسان غنی ویلی دی چې کچره د سوات او ملکن ډیویژن په نورو جنگځپلو سیمو کې د امنیت واک دوی ته واپس وسپارل شي، نو دوی د دې توان لري چې دا واک سنبال کړي. او بلې خوا ته د خیبر پختونخوا نوې ائتلافي حکومت ویلی دی چې په اصولي توګه دوی دا پریکړه کړې ده چې په دمه دمه با فوج د سوات نه بیرته راوباسي او د امنیت واګ به ولسی امنیتی ادارو ته حواله کړي. په دغه اړه له پیښوره د غلام غوث راپور.
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو نومول شوی وزیر شوکت یوسفزئی مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ائتلافي حکومت دا اصولي فیصله کړې ده چې د سوات نه به په دمه دمه پوځ راوباسي او د امنیت واک به ولسی امنیتی ادارو ته حواله کوي.
فوج دا د چګور ټول عمر فوج تل نشي پاتې کېده. دا موږ فیصله کړې ده چې هغه مرحله وار چې دغه فوج به واسو خو دینه مخکې چې کوم سول ایڈمنسٹریشن دی هغه سترنتن کول غواړي او پکار دی چې هغه مونږ ته یو دغه راکړي چې او ټیک د اوس مونږه سنبالول شو.
تیر ورځ په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د پولیسو د ویب سایټ د پرانیستي د دستوري پر مهال له مطبوعاتو سره په خبرو اترو کې د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر آی جی پی احسان غنی وویل چې سرنګ دوی په پېښور او نورو سیمو کې د امنیت ذمہواری تر سره کوي، هم دغه رنګ دوی د ذمہواری د سوات او ملکن ډیویژن په نورو جنگځپدې سیمو کې تر سره کولای شي.
آرمی او سکیورټی ایجنسیز چې دی او وی میجر چې کوم دا وی هاید اوټ شو هغه اسیم ختم کړی دی، تباہ کړی دی، خلک یې نیولی دی، دا وی کیسز شروع دي او د ملکن ډیویژن خپل باندې ملکن دی سدسی اډو خبره نه چې مونږه الته کې حالات نشو کنټرول کولای. په خبر کې مونږ لګیایو کنټرول کوو، په خبر دالې 400 دکی کوو، ممن باجور دا ټول ایریاز زمونږ سره اټاچ دي ان شاء الله. ماته هیڅ نه سي د خپل ځوانانو د خپل افسرانو کې څه کمی نه ښکاری چې مونږ دې دا فرض پوره نه کړی شو.
هم په دې موضوع مې چې کله په سوات کې د ملت پاله سیاستوال افضل خان نالانه پوښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې کچيري په سوات کې د بدامنۍ او ترګرۍ د ټولو اسبابو علاج سرته رسیدلې وي، نو بیا دی فوز د امنیت او کلسي امنیتی ادارو ته حواله کړی.
لیکن د امن چې هغه څومره او دغه د بدامنۍ وسایلو اټول د منځ ته لیدي، یعنی کوم خلک سونه وو معلومو هغه ټول نیمه شوي دي او چې سونه بارود راغلي دلته کې هغه ټول نیمه شوي دي، چې په زرګاو موټرګنز راغلي وو هغه ټول نیمه شوي دي، په زرګونو راکټ لانچر راغلي وي هغه ټول نیمه شوي دي. نو که دغه سامان یي او د هغې ته درک نه شوی او ته آرمی واپس کې
د خیبر پختونخوا نوی ائتلافي حکومت په بیا بیا ویلي دي چې دوی به په سوات او ملکن ډیویژن کې د امنیت واک بیرته ولسی امنیتی ادارو ته حواله کوي، خو دا خبرې اترې د مطبوعاتو تر حده محدود دي او تر دې دمه په دې لړ کې څه رسمي فیصله نه ده شوې. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنهو د مخام تر شپګو.
په سیاسي موضوعاتو کې پاتې کیږو. پاکستان تحریک انصاف چې د بدلون او پټولنا او سرکاري ادارو کې د کرپشن د ختمولو سیاست کوي، خو اوس د دې ګوندنې غړي نیوکې کوي چې د دې ګوندنې مشرانو په مخصوصو چوکو خپل خپلوان منتخب کړي دي. تفصیل خالد خان پر راپور کې اورو.
په خیبر پښتونخوا کې د واکمن پاکستان تحریک انصاف ځنې غړو په مینس کې دغه نیوکه او تورونه مخې ته راغلي دي چې د ګوند صوبایي او مرکزی مشرانو د خیبر پښتونخوا او قومي اسمبلی کې د زنانو په محسوس چوکو خپل خپلوان او ملګري منتخب کړي دي. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د زنانو په 22 محسوس چوکو کې تحریک انصاف لس زنانه منتخب کړي دي او دغه شان د پښتونخوا نه د قومي اسمبلی په 8 زنانو چوکو سلور د تحریک انصاف په ټیکټ منتخب شوی دی. دا تحریک انصاف د زنانو څنګه یو صوبایي مشره میرمن اسمت آرا خټک مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خان خټک چې د خپل ګوند په مرکز کې عمومي منشي هم دی، په قومي اسمبلی کې د زنانو په محسوس چوکو درې خپلوانې چې یو پکې د بابی دویمه، د بابی خور او دریمه خورزه منتخب کړي دي. دغه شان د دې په وینا د ګوند صوبایي مشر اسد کیسر خان د خپل ضلع سوابینا شپږ د زنانو نمونه وړاندې کړي وو.
دا خیبر پختونخوا په قومي اسمبلی کې نفیسه خټک، مسرت احمد زیب، ساجد ذوالفقار او عائشہ گلالے د تحریک انصاف په ټیکټ منتخب شوی دي. خو بیا د تحریک انصاف صوبایي ستر سکتر او د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو نوموله وزیر شوکت یوسفزی دغه داوی دروغ غنی او وای چې دغه زنانه په خالص میرټ او یو خاص پروسس لاندې منتخب شوی دي. دی وای چې د پرویز خټک د خپلوانو اسمبلی تتلل صرف یو اتفاق کی دي شي، په دې کې د پرویز خټک هیڅ عمل دخل نه او
مسلو دا دیر پا میلیت خراسی دیده تا دیگه چند سفارش نیستم
دیکھیے اس دادا خٹک خوش قسمتی دا یا بد قسمتی دا کہ دا کم خلی سلیکٹ شوی دی پر میرے سلیکٹ شوی دی خود دس را سن اس طریقے سر دادی سر دا رشتہ دارے لنک تینو دا دا
خو بیا عصمت آرا خټک چې هم د نوخار ضلع سره تعلق لري وای چې هغه د 2002 کال نه په تحریک انصاف کې ده او د پارٹی دننه د ټاکنو پورې د خپل ګوند صوبایي اطلاعاتو سکتر و. دا وای چې په قومي اسمبلی کې د زنانو محسوس سیټونو باندې د ګوند مشر عمران خان د دوی نوم وړاندې کړی و. خو بیا چې کله د هغې نوم په لیست باندې په اووم نمبر واچول شو نو هغې په لاهور کې عمران خان سره لیدل غوښتل خو هغه دغه ملاقات ته پرې نه ښودل شوه.
پارٹی اوس مغه مورسی سیاست کوي چا په کلونه روان دي چا په کیسوانه چا په کزوانه روان دي چا په کزامنه روان دي تر دې هدا پورې ګور په کیسر د لغه ولا دي تا باندې هغه تا باندې په افریدي او مغه په دې باندې ورو ورو دي بل څه دي پر ورکو شو کنه انې فایل کې به پر خطه کې د اچي کې په دې باندې هغه څه ودی بل څه روان نشته په دې کې موږ ټول مغه سیاست روان دي لکه څه کوي څه راو
ویل کیږي چې اسد کیسر خان چې د پښتونخوا اسمبلی سپیکر دی او وزیر اعلی پرویز خټک چې د نوخار ضلع نه د قومي او صوبایي اسمبلی سیټونه ګټلې دي په ضمني الیکشن کې به په دغه سیټونو خپل نږدې خپلوان ودروي. خو بیا د تحریک انصاف صوبایي ستر سکتر شوکت یوسفزی وایي چې دا انفرادي یا ذاتی فیصلې نه دي او په دې حق لبا د پارټي پارلماني کمیټي فیصله کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
د ورسک بند نه لاندې او د کابل د دریاب په غاړه آباد لږو زیات 12 کلی چې دا سات د کابل په سیند کې د اوبو د زیاتوالي د وجې متاثره شوي دي. ولسی وایي دوی د دغه سیلابي اوبو له کبله د ډیرو ستونزو سره مخ دي. زمون همکار د غسیمی ته ورغله دی او ولته د خلکو سره دا غي د ستونزو پاړه خبرې کړې دي په دغه راپور کې. او
د کابل د سند په غاړه آباد کلی بیل ممندان ظریف کورنه باندې کوډه کلی او داسې لګو زیات 12 کلی په سند کې د اوبو د زیاتوالي لوجې متاثر شوي. ولسوای صرف د کوډه کلی او ظریف کورنه باندې د هغه 400 تجربه زمکه چې کاروندې پرې کوله د اوبو لاندې راغلي ده او د سند اوبې د کورنو اړخته روانې دي.
سند لاس موږ د شش موږ تبا شو د سند لاس بچیا کورونه رانه یوړل بچیا لرګی رانه یوړ بچیا ونه غنی رانه یوړ بچیا نه مو چاود لاټی لري یې څه کاروندې زمکه خوښته نه خو ټول پاوا کلاړه اوس ته حال چې بدغه مال ته وګه ولاړه دغه دی بچیم دغه دی پاتې دغه ته موږ دی ورو ته وګزمګ دی حالت تاسو وګوره موږ چې نن دی کنه موږ نن غرمې لم ته قتل نه استو نو ضرورت د وړوم ضرورت یو د هر خبره ته ضرورت دی ضرورت کارم ضرورت ته تاریخ به خشا کو د څه خشا کې دغه دی خل بندونه کوي دغه دونه نو چې موږ په چې په پکړې وی خلکو لګنی.
الف خان یو سپینګر دی هغه ول د حکومت له خوا د بیغورې د وځي هغه هر کال د سننا په اوړي موسم کې متاثر کیږي.
موږ ډېر خاډه وکړه دا څو کریم بدل کړو او د ټاکټ دی راته او وسبونه ټاکټ کولا چې په وو کې ولاړه څو خره پیرانو بتاو او د وسنه بار خبره موږ ته وست کیږي بس دغه بلچی وو دغه بوجه چلو وو خره ټول وړه لګیا شو او دغه سخت را موږ سو بس خو ته پیږه بس کار پیږه د لا قدرت
د ظریف کورنو باندې او د کوډه کلی د کورونو شمیر سومره دي. شاهیران ظریف خیل مشال ریډو ته وویل
یو نیم سل 200 کورونه چې کوم دي دا وسم پاتې دي سکولونه دي پکې نو 200 کړه از مکه با تقریبا چې دي زمونږ نه وړل خو دې کوډو کلی کې زما خپل ذاتی شي کوم دي نو تقریبا چې 10 کړه از مکه د سین چې کوم دي نو دا پروس کال او سخ کال یو لول لګي دا وړیا تاسو وکړه چې هایبرید جوارم کړل دي او دا غي سره سره هغه موږ نه ګرځي.
یو بل مشر زنانه چې کونډه ده وی ویل حکومت کچری د سین غاړو ته حفاظتي پښتي یعنی ټکرې جوړ کړې وې نو دا هغه مشکل نه وو.
پینځه مارو چې دا ډکشي وې دي او بس خټ تکلیف تر ته وی چې دي دا خټ تکلیف ته مونږ ته
څنګه
نو تکلیف دا چې بس وران تا وړ نه سپرې هو دي مان ما تم دغه کور کې ولاړه ده.
لدی ورست مود پی کې اتمنا د صوبای اسمبلی نوی ټاکلې شوی غړي ارباب اکبر حیات سره خبرې وکړې نو هغه ته پته نه و چې په سیمه کې د سین اوبو زیات شوی خو بیا یې وویل اسلام آباد کې ده او کله چې په خبر تستون شي نو دغه ولس لبا ورشي او د حال به پوښتنه وکړي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا 21 او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15040 او په 15300 صافي اوریدل شي.
مشال لیډو د وګي اوریدونکو درنګ شبې لا په پښتونخوا کې د مازیګر 5:30 بجې کېدونکو د احمد شاه زمينه با مهم خبرونه او د خبرونو رسټو برته د قامي او نړیوالو مطبوعاتو نام مهمه برخه وړاندې کوو. د سیمې نړۍ پاړه راپورونه او تبصرې هم لرو. خړومبه د دې وخت خبرونه
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ویلي ترګري د ټول سیمې لپاره یو خطر دی. ولسمشر زرداري دا څرګندونه 13 ورځ د خپل ولسمشری په دوره کې پشپژم ځل د پاکستاني پارلمان غړي غونډې ته د وینا پر مهال کړی دی. هغه ول دوی په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ کې د سولې د پروسې او پخلاینې د بهیر د بریالیتوب تل لري. د پاکستاني عدالت د پخواني فوزي واکمن جنرال پرویز مشرف ضمانت ومني خو بل عدالت بیا رد کړي. په اسلام آباد کې یو عدالت نن په 2001 کال کې د جګپړو ججانو د نیولو په مقدمه کې د مشرف ضمانت ومني خو د ورځې په سر کې د بلوچستان یو عدالت د 2006 کال په اگست کې د فوزي عملیات پر مهال د بلوچ سیاستوال نواب اکبر بوکټي د وژنې په اړه د مشرف ضمانت رد کړي او دا ځکه چې نوموړی عدالت ته حاضر نه شو. محمد خان اڅکزی د بلوچستان وی گورنر وټاکل سو. د پاکستان د سرکاري رادیو لمخې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري نوموړی د وزیر اعظم نواز شریف پر سپارښتنه د دې صوبې گورنر مقرر کړی. محمد خان اڅکزی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی مشرور او د پاکستان د حکومت په خوانی بیوروکرات دی. د افغانستان د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې افغان او بهرنی ګډ ځواکونو تیر شپه د خوګیانو ولسوالۍ د وزیرو په ابکو او حکیم آباد سیمو کې تعقیبي عملیات ترسره کړل چې په پایله کې 15 تنه وسوال وژل شوي دي. د چارواکو په وینا په وژل شوو وسوالو کې 3 تنه بهرني وسوال دي. د ترکیه وزیر اعظم رجب طیب اردوغان ویلي چې په استنبول کې څه کم 2 اونۍ وړاندې له شروع شوو مظاهرو څخه هغه خلکو ناوړه استفاده کړې چې تخریبي سیاسي اجنډا لري. اردوغان نن په پلازمینه انقره کې پارلماني غړو ته د وینا پر مهال وویل چې ته یو منظم پلان لاندې د ترکیه د نوم خرابولو هڅه کیږي. تمه ده چې اردوغان به سبا له مظاهره چانو سره وګوري. او ایران د جمعې د ورځې پولیس مشر انتخاباتو کې منځلاري کاندید رضا عارف اعلان وکړی چې له سیالیو څخه وځي. عارف خپل ویپاڼه کې ویلي پخوانی منځلاري ولس مشر محمد خاتمی ورڅخه خوشتي چې له سیالیو څخه وځي. ویل کېږي چې د رضا عارف په وتلو سره به بدلون غوښتونکي بل یوازینی منځلاري حسن روحاني ته رایه ورکړي.
مهم خبرونه مور د اردوونکو او ځان خبرو چنند د پاکستان مطبوعات سړي کلی دي. زموږ همکار سراج زهیر زنی پاکستانی مطبوعات کتلی دي او تاسو لپاره ترې دغه مهم ټکی راټول کړی.
آج ورس پڼخ پله ادارې کې وای چې د 10 جون ورځ د ملک د جمهوریت انتظامی حواله سره ډیره د اهمیت وړ ورځ وا، ځکه چې په دې ورځ باندې د پاکستان صدر آصف علي زرداري د پارلیمان غونډې ته خطاب وکړو او دا په دې وجہ د اهمیت وړ ده چې د ملک په تاریخ کې په لومړي ځل صدر د پارلیمان مشترکه غونډې ته په شپږم وار خطاب وکړو. ادارې لیکي چې صدر په خپل خطاب کې د ډرون بریدونو غندنه وکړه او وی ویل چې د ملک ټول ذمہوار خلک دي خپل خپل کردار خشانتر سره کړی. ادارې زیاتوي چې په دې موقع د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم خپل خطاب کې خپل ترجیحات بیان کړه او وی ویل چې لوډشډینګ ختمون د دوی لومړی ترجیح ده او د غرنګ با د ملک نا کرپشن هم ختمول شي او د بیروزګاری د ختمون لپاره به هم اقدامات کولای شي. د ادارې په وینا چې د نواز شریف خبرې په خپل ځای بالکل صحیح دي، خو ضرورت د دې خبرې دی چې د غرنګ خبرې هر حکومت کوي خو بیا خپل خبرې عملي کولای نشي. ادارې اخرې کې لیکي چې د جون په دې سخت میاش کې کيو پلو اولس د سخت ګرمۍ نه تنګ راغلي دي، نو بل پلو د لوډشډینګ له وجې کارخانه ټیبل نه بند پراته دي چې له کبلې د پاکستان اقتصاد ورس په ورس کمزوري کیږي. نو باید چې حکومت خپل وادي سرتا ورسوي او د لوشټینګ مسله زر تر زر هوار کړي. ایکسپریس ورس پڼ خپل ادارې کې وایي چې ډاکټر عبدالمالک بلوچ د بلوچستان وزیر اعلی وټاکل شو او دا لومړی ځل ده چې د صوبایي اسمبلی په غونډه کې موجود 55 غړو په متفقه توګه ډاکټر عبدالمالک بلوچ ته ووټ ورکو. ادارې لیکي چې د اسمبلی غړو چې په ډاکټر عبدالمالک بلوچ باندې کوم د اعتماد څرګندونه وکړه، د دې نه داسې ښکاري چې د صوبې د چیلنجونو او مسلو د ختمون لپاره دوی د ډاکټر عبدالمالک بلوچ مرسته کوي. د ادارې په وینا چې وزیر اعلی عبدالمالک بلوچ په خپل خطاب کې د پټ فنډونو وی ای پی کلچر د ختمون سکولونو او کالجونو کې په مورنۍ ژبه کې د تعلیم ورکولو په شمول یو شمېر نور اعلانات وکړه. ادارې زیاتوي چې بلوچستان کې د مسلو د حل لپاره او دغلته د امن په ځای کولو لپاره ډاکټر عبدالمالک بلوچ ته د نواز شریف او د هغه د ډلې د مرستې ضرورت دی. نو هیله د جنوې حکومت با د بلوچستان د وزیر اعلی مرسته وکړي او د سیاسي مکالمو رواداري او معاشي ترقی په ذریعہ با دوی د بلوچستان امنیت په ځای کړي.
د سیمه حالات
او د نړۍ مطبوعات.
لانګ وار جرنال ویب سایټ په خپل مقاله کې لیکي چې درې ورځې وړاندې پاکستان شمالي وزیرستان کې هغه امریکایي ډرون برید وغند چې افغانستان ته د استونکو وسلوالو د مشرې تیارې کوونکي یو طالب مشر پکې ووژل شو. لیکوال لیکي نوی پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف چې پخوا وختونو کې طالبانو سره د همدردۍ لپاره پیژندل کیږي پر دې برید خفګان وښود. نواز شریف غواړي د طالبانو سره مذاکرات وکړي. لانګ وار جرنال لیکي چې د طالبانو دا وژل شوی قومندان متقی نومېده چې د بهادر خان په نامه هم پیژندل کېده. هغه د خپلو ځینو نورو ملګرو سره په داسې مهال وژل شو چې پاس زیارت د ریل لارې افغانستان ته وراوښت. د ډرون بریدونو په اړه د پاکستان د نوي وزیر اعظم خفغان تر هغه وروسته راڅرګندېږي چې امریکا ویلي دوی به یوازې پر هغه کسانو حمله کوي چې سمدستي خطر ترې پېښ دی. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکلي طالبانو د دوشنبه یا نهه په ورځ افغانستان کې پر دریو ځینو بریدونه وکړه. وو برید کوونکو د کابل په هوایي میدان کې د ناټو لپاره ځانګړې برخې باندې حمله وکړه. دوی ټول وژل شو خو دوه ولسی وګړي زخمیان کړ. همداراز زابل کې شپږ ځانمرګي برید کوونکي ولایتي شورا ته تر رسیدو مخکې وژل شو خو اتلس کسان یې ټپیان پرېښودل. او د کابل په سروبي ولسوالۍ کې پولیسو یو بریدګر وژلی او دوه یې نیولې. په مقاله کې راغلی چې دا په دې میاشت کې دریم ځل دی چې طالب وسوال کوشش کوي چې سر ښار کابل کې پر مهمو ځایونو د بریدونو په کولو سره پر افغان امنیتي ځواکونو د افغانانو باور کمزوری کړي. خو افغان ولسمشر حامد کرزي ویلي چې دا بریدونه بزدلانه دي او افغانان به د سولې له لارې راونه ګرځي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي د دې حملو په مهال ښاغلی کرزی وطن کې نه و بلکې قطر ته د سولې د ولاړو خبرو د روانو ساتلو او د طالبانو د ممکنه دفتر په اړه خبرو لورغلی و. افغانستان او امریکا دواړه په قطر کې د طالبانو د دفتر په حق کې دي. خو شرط دا دی چې لومړی باید طالبان د افغانستان اساسي قانون ومني او د القاعده ترهګرې ډلې سره خپلې اړیکې پرې کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
مشال دې وګي اوریدونکو سپه سیمایزو نړیوالو چارو نظر چو د ترکیه وزیر اعظم طیب اردوغان د هغه مظاهره چانو سره لید کاته کړی دی چې د حکومت پر ضد مظاهره کوي. نور تفصیل په دغه راپور کې وو.
د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان موافقه کړې چې د حکومت ضد پراخو مظاهرو له مشرانو سره وګوري. د کتنې د چهارشنبه په ورځ په پام کې ده. د ترکیې د حکومت له دغه اعلان وروسته د ترکیې په سلګونو د بلوا ضد پولیس د استانبول تقسیم میدان له موانعو تیر شول. دغه میدان له یوې اونۍ ته په دې خوا د حکومت ضد مظاهره چانو اشغال کړی. پولیسو له دې میدان څخه د مظاهره چانو د لرې کولو لپاره له اوښ کې بهونکي ګاز او د اوبو شیندلو له توپونو کار واخیست. په ترکیه کې د پراخو مظاهرو په ترڅ کې پرون هم زرګونه کسان د استانبول او پلازمېنې انقره واټونو ته راوتلي وو او د اردوغان او د دې د عدالت او پرمختګ د ګوند پالیسیو پر ضد مظاهره وکړي. د ترکیې د صدر اعظم مرستیال بولینت ارنچ پرون په انقره کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې اردوغان به د چهارشنبه په ورځ د مظاهره چانو غوښتنې واوري خو د په عین حال کې خبرداري ورکړ چې حکومت به د په وینا غیر قانوني مظاهرو ته نور نو اجازه ورنکړي.
حکومتمز ایشین باشندادر ایشه وضعیت اتمکتدر
زموږ حکومت مسؤل دی. امنیتي ځواکونه خپل کارونه سرته رسوي. موږ نور په ترکیه کې غیر قانوني مظاهرو ته اجازه نه ورکوو او موږ بل قانوني لارې د مظاهرو د تیټو پر کولو لپاره له ټولو امکاناتو کار واخلو.
ګورېبلر مطلقه یپولیشتر.
د ترکیه د حریت ورسپانې خبريال اردم ګنس وویل پولیس تر اوسه د ګیزی پارک کې چې مظاهره چانو اشغال کړي مداخله نه ده کړې خو دوی پر لپسې ګاز شیندي چې ټول تقسیم میدان ګاز نیولی دی. دا پارک تر اوسه د مظاهره چانو په کنټرول کې دی خو د تقسیم میدان نورې برخې یعنې د جمهوریت د یادګاري څلی د تقسیم میدان مرکزی برخه د اتاتورک کلتوري مرکز ستره ودانۍ پولیسو نیولې. پولیسو ټول شعارونه ټول بیرغونه د اتاتورک له کلتوري مرکز څخه لرې کړل او یوازې د ترکیې بیرغ ولګاوه. په ترکیه کې روانې مظاهرې یولس ورځې مخکې وروسته له هغې پیل شو چې په استانبول کې د یوې پروژې د جوړولو په وړاندې اعتراضونه د امنیتي ځواکونو لخوا وځپل شول.
نوریاس نوریو چې په ترکیه کې د سیاسي حالو زلو د غلط حکومت پر ضد مظاهرو په اړه موږ له راپور راکو. اوس ورځو ایران ته په ایران کې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته درې ورځې پاتې دي. خو ویل کیږي چې دغو انتخاباتو ته هیڅ اصلاح غوښتونکي کاندید نه ترسترګو کیږي. یو شمیر نظر پوښتنې بیا ښایي چې حسن روحانی د ولسمشرۍ څوکۍ ته هغه یوازینی کاندید دی چې تر یو حده د اصلاح غوښتونکو په منځ کې محبوبیت لري. په دغه اړه د رضوان مراد راپور.
په ایران کې د راتلونکي جمعې په ورځ د ولسمشرۍ انتخابات کیږي. خدا هیلی چې دا هیواد به یو اصلاح غوښتونکی ولسمشر ولري ته دې برېښي. که څه هم چې ولسمشرۍ ته د کاندیدانو له ډلې څخه 46 کلن حسن روحانی یوازینی کاندید دی چې د ایران په اصلاح غوښتونکو کې محبوبیت لري، خو ویل کیږي چې نوموړی په خپله رښتونی اصلاح پلوی نه دی. ښاغلی روحانی په مازندران ښار کې په خپل انتخاباتي کمپاین کې ویل که ولسمشر شي نو په ایران کې به سیاسي نیونې بندې کړي. حسن روحانی په ظاهره د ایران د اوسنی ولسمشر محمود احمدینژاد له منتقدینو څخه دی. نوموړی ویلي د تیرو 8 کلونو سیاسي توقیفونه باید پای ته ورسیږي. هغه دغه راز ژمنه کړې چې که په راتلونکو انتخاباتو کې بریالی شو نو ټول سیاسي بندیان به هم آزاد کړي. د برتانیا د ډاټا میټریکس سیستمز په موسسه کې مهرداد امادي ازادي راډیو ته ویل حسن روحانی غواړي په دې څرګندونو سره د ایران د ځوانانو رایې ترلاسه کړي. دوی ټول نخې نخانې داخلي چې د اصلاح غوښتونکو لپاره د یو رښتونی او پسله پورې کاندید په نشټوالي کې په ظاهر ښکاري چې ښاغلی روحانی مخکښ کاندید دی او وبتوانېږي چې د اصلاح غوښتونکو یو زیات شمېر ځان ته جذب کړي. په ځانګړي ډول د هغو کسانو رایې چې په بشپړه توګه محروم دي. موږ په ځوانانو کې یو ډول لیوالتیا وینو چې حتی دوه اونۍ وړاندې نه وه. د ایران د ولسمشر انتخاباتو ته دا مهال و کاندیدان ولاړ دي. کدراتونکو جمعې ورځې په انتخاباتو کې د دې کاندیدانو له ډلې څخه یو هم په سلو کې 50 جمع یو رای ونه ګټي نو انتخابات به دوهمې مرحلې ته وځي او یو ونه وروسته به د دوه مخکخو یا هغو کاندیدانو ترمنځ سیالي کیږي چې زیاتې رای ترلاسه کړي دي.
د امریکا د پولیټیکل ساينس او نړیوالو اړیکو یو وتلی پروفیسر سټیپن بډل وای په افغانستان کې لوی چیلنجونو په 2014 کال کې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته پراته دي. په نوموړي د افغانستان د سفر وروسته د یو لیکچر په محل د خبره کړې ده. تفصیلي له عبدالحی کړناو.
پروفیسر سټیفن بډل د امریکا د ملي امنیت د پالیسی پوجي کړنلارو او د ترګریزې جګړې یو وتلی کارپوه دی. نوموړی د امریکا د کډو ځواکونو له پخوانی ستر کمانډان جنرال ډیوډ پټرس او په افغانستان کې د نیټو د ځواکونو پخوانی امریکایي جنرال میک کریسټل سره کار کړی دی. د افغانستان او عراق پر لپسې سفرونه کړي او په دې وروستیو کې د افغانستان د سفر پر وخت له افغان ولسمشر حامد کرزی سره هم لیده کاته کړی دی. له افغانستان د بیرته راستنېدو وروسته پروفیسر سټیفن بډل یو لیکچر ورکړی دی او په دې دوران کې له نوموړي د هلته معلوماتو په اړه پوښتنې شوې دي. پروفیسر وای په افغانستان کې لوی چیلنجونه له 2014 کال وروسته پراته دي. نوموړي ویلي په افغانستان کې اوسنی حالت له هغه ځایه د راوتلو لپاره تر پخوا ښه دی. افغان امنیتي ځواکونه به د امریکایي کومکه کاروایني کوي. دا شان ښه خبره دا ده چې د هیواد په جنوب کې د طالبان پر ضد سیاسي پاتون روان دی. پروفیسر سټیفن بډل له طالبان سره د خبرو اترو په اړه زیاته کړه چې په دې لړ کې یو شمیر لوبغاړي دي، خو د دې ټولو د همغاړي کولو ذمہواري د هیڅ په غاړه نه ده. د دې په وینا کې یو خواته د افغانستان د سولې عالي شورا د نوبل خواته شمالي اتحاد، امریکا، پاکستان، برتانیا او جرمني دغه خبرو اترو کې رول لوبوي، خو ترڅو دغه ټول په یو لړۍ کې ونه پیل شي په خبرو اترو کې کامیابی ګرانه ده. دغه په خبره په دې لړ کې امریکا باید د خبرو اترو له یو بل سره د تړلو حکمت عملی جوړ کړي.
که پښتو وایې مشال ریډیو ور.
پاکستان کې وستوال طالبان ترهګرۍ ترڅنګ په خپلو ویډیوګانو او نورو پیغامونو کې ځینې داسې خبرې کوي چې پکې عام ولز ځان سره د ملګری کولو کوشش کوي. فارن پالیسی مجلل کی حکومت ته نه یوازې د ترهګرۍ مخنیوي پکار دی، بلکې د ولس مشکلات هم ختمول پکار دی چې دا راځي وسلوال د خپل مقاصد لپاره استعمال نه کړي. دغه مقاله مهم ټکی د منور شانه و.
د امریکا نه خبرېدونکې فارن پالیسی مجله د پاکستان په حق لاخ په لاده مقاله کې لیکي وسلوالو طالبانو د تیرې مې د عامو انتخاباتو په سیر یو وار بیا خلکو ته خبرداري ورکړه چې په کومو نشستونو بیا انتخابات کیږي په کې د برخه ناخلي ګنې ذمہواري به په خپل سر وي. مجله لیکي که څه هم پاکستان کې ځینې خیلاسي سیاسي ګوندونه د طالبانو سره همدردي څرګندوي، خو په داسې حال کې چې وسلوال نه آئین مني او نه جمهوریت او په هیواد کې د ټوپک په زور د خپلې خوخي او نظریه مطابق شریعت نافذول غواړي، دا خبره امکان نه لري چې دوی د کوم سیاسي ګوند سره سړول معاملې ته ورسي. د مجلې په وینا وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې د عامو خلکو ځان ته مایله کولو لپاره خپل ستراتیژي بدله کړې ده. دوی نن سبا په دې خبره ټینګار کوي چې په هیواد کې څومره مسلې دي دا د جمهوریت له وجې دي، او چونکې دا نظام د غربي نړۍ نه راغلی نو ځکه د دوی لپاره د منلو وړ نه دی. د طالبانو په وینا پاکستان کې بډې رشوتونه، درغلي، د اقتصاد او توانایي بحران، ګرانی او بیروزګاری دا داسې مسلې دي چې د سیاسي نظام پیداوار دي. خو په انتخاباتو کې یوازې مشران بدلیږي، نظام نه، نو ځکه دوی د ولس نه په دې کې د برخه نه اخیستلو غوښتنه کوي. مجله لیکي په تیرو څو کلونو کې د ترهګرۍ له وجې عام ولس کې د طالبانو خلاف ډیر نفرت پیدا شوی، او د سوات حالاتو ته په کتو سره په دې خبر دي چې د طالبانو شریعت او واکمنی سړول وي. په دې خبره طالبان هم پوه دي، ځکه دوی کوشش کوي چې د عام ولس مسلې هم په خپل ایجنډا کې شامل کړي، لکه چې وایي دوی د ګرانۍ، بیروزګارۍ او درغلیو خلاف دي، او دا راز په بلوچستان کې د بلوچ ملت پالانو ملګري دي. دا بیل خبره ده چې بلوچان د طالبانو ملګري ارتیا نه قبلوی. فارن پالیسی مجله د دې مقالې په اخر کې لیکي که څه هم موجوده حکومت هڅه کوي چې د بدامنۍ مسله د طالبانو سره د مذاکراتو د لارې حل کړي، خو د تیرو مذاکراتو نه دا څرګنده شوی چې د دې د کامیابیدو امکان د نشت برابر دی. ځکه نو حکومت ته پکار دي چې د وسلوالو خلاف د کاروایۍ نه علاوه هغه مسلې هم هوارې کړي د کومو له وجې چې ولس د ډیرو مشکلاتو سره مخ دی، او اندېښنه ده چې د مایوسۍ په حال کې یو وار بیا د خپلو ستونزو په لړ کې د طالبانو لور ته قتل شروع کړي.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې هر کال د جون په میاشت کې د نوې مالی کال لپاره بجټ وړاندې کیږي او پارلمان یې منظوروي. د یو هیواد بجټ څه معنی لري؟ د بجټ د هیواد پر ولس څه اثر وي؟ همداراز هر حکومت چې خرچې کوي نو ګټه یې له کم ځای ترلاسه کوي؟ د دې ټولو پوښتنو جواب پامیر سهیل په دغه راپور کې څرګندل دی.
په پاکستان کې هر مالی کال د جولای لومړۍ نیټې پیلېږي. د جون میاشت د بودیجې یا بجټ د وړاندې کولو او بیا منظورۍ او پردې بیا د بحث لپاره وي. لومړۍ د مالی چارو وزارت د بودیجې لاسوند جوړوي، حکومت یې بیا قومي اسمبلی ته وړاندې کوي او بیا پردې بحث کیږي. په کوټه کې د اقتصادي چارو پوهاند منیر احمد خان کاکړ وایي بودیجه د هیواد د لګښتونو او ګټې یا آمدن یو گوشواره یا حساب وي.
دراصل دا راتلون کی کال دا پارا دا یو ملک دا یو حکومت دا تمام و اخراجات و دا حکومت دا آمدن یو 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 گوشوارا بھی کلے، مگر زور ارتو نو بدیا دا معلوم نسی چی بجٹ چی دی کنے دا ملک دا خلقو پر دا ملک پر اقتصادیاتو باندی دا خلقو پر اقتصادی وضع باندی ډیر زبر اثرات لري.
اوس حکومت ګټه څنګه لاسته راوړي او بیا لګښتونه په کوم کوم ځای کې په کار راځي؟ پوهاند منیر وایي مالیه باید په شتمنو کسانو ولګول شي او دا ګټه باید پر بېوزله خلکو مصرف کړل شي.
حکومت صرف یو آمدن دی، حکومت دا دغه لري چې په طاقت باندې، په زور باندې، ټیکس د ټیکس په ذریعه باندې خپل وسایل راټول کړي. ټیکس د لګېدو چې کوم سیستم دی یا کوم دغه دی، هغه دغه سی وی چې دغه ټیکس پر امیرانو باندې وي او د امیرانو او بیا اخراجات چې دي، هغه اخراجات بیا د غریب ولس لپاره، نو یقینا دغه ډېر لوی فرق راوړلای شي. ګوره امیران چې دي، چې ماړه خلک دي، ریچ خلک دي، باید ټیکس هغه ورکړي او د هغو ګټو چې ده د هغو فائده و ولس ته د سړک په صورت، د سکول، د کالج په صورت، د هسپتالو، د ډسپنسری په صورت، او یا د روډ جوړېدو، د ډیم جوړېدو په صورت چې و خلکو ته روزګار ور پیدا شي.
د پوهاند منیر احمد خان په وینا په پاکستان کې د ټول ملي پیداوار شاوخوا 10% برخه له مالیو یا ټیکسونو راځي، او دا ډیره کمه فیصدی ده. په اروپا او امریکا کې دا نسبت ډیر لوړ دی. اوس پوښتنه دا پیدا کیږي چې کله د پاکستان د مالیو له لارې ګټه د جی ډی پی یا ټول مالی پیداوار 10% وي، نو بیا پاکستان دا نورې پیسې له کوم ځای ګټي؟ پوهاند منیر احمد خان د دې په جواب کې وایي
نو چې پاو ګټو نو دا نور بل کوم راځي، دا خو بل پور راځي، او دغه پور چې د امریکا ز لا ایم ایف ز لا ورلد بانک ز لا ایشین ډیولپمنت بانک ز یا ګای ګای چې ډیر پازاب سو بیا موږ عربو ته ولاړ شو، بیا و چین ته خواست وکړو.
د پاکستان د مالی چارو د وزارت د اقتصادي سروې په رپورټ کې ویل شوي چې په دې هیواد کې د ټول ملي پیداوار شپږ 50% برخه د حکومتي پورونو ده. معنا دا چې دا دومره ډېرې پیسې حکومت د لګښتونو لپاره په پور اخیستې دي. نو له دې پوره د ژغورنې یوازینۍ لار چې پوهان منیر یې ویني، هغه د مالیو سم او کره نظام دی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د فاټا سیکرټریټ چارواکي وایي چې په هر قبایلي ایجنسۍ کې به په اول ځل اطلاعاتو یا انفارمیشن افسران لګوي او دې سره به میډیا ته د قبایلي سیمو په حقله معلومات په اسانه سره ترلاسه کیږي. خدا چې د انفارمیشن افسرانو سره به په قبایلي سیمو کې د امنیت د ستونزو او د ناوړه پیښو د رامنځته کیدو په حقله هم میډیا ته د معلوماتو ورکولو اختیار وي او کنه. په دغه اړه د سیمینا زموږ د همکار راپور.
د فاټا سیکرټریټ چارواکي وایي چې دوی په وو قبایلي ایجنسیو کې په اول ځل د اطلاعاتو یا د انفارمیشن آفیسر چوکیو منظوري ورکړې ده او ډېر زر به په هر قبایلي ایجنسی کې یو یو انفارمیشن آفیسر ولګوي او دې سره به په قبایلي سیمو کې د میډیا او خبریالانو معلوماتو ته رسایي اسانه شي. د دوی په وینا دغه انفارمیشن افسران به د پولیټیکل چارواکو د هلو ځلو، ترقیاتي کارونو، صحت او د تعلیم په شمول داس یو شمیر برخو کې میډیا ته معلومات ورکوي او د پولیټیکل چارواکو، عامو خلکو او میډیا ترمنځ به د یو پل کردار ادا کوي. په دې حقله د فاټا سیکرټریټ ویاند فضل الله مشال ریډیو ته وایي
چې مونږه کم پی سی ون تیار کو، هغه کې مونږه دا کړی دی چې کم هر چې کوم هغه دی زمونږه وو والا قبایلی جنسای هغه د پاره مونږه په هغه کې د انفارمیشن افسرانو پوسټونه هم کریئیټ کړی دي. تاسو ته په پته وی چې را مختلف میډیا دی هغه د طرف نه به یو شکایت دار اته چې مختلف چې کوم ایجنسو کې زمونږه پولیټیکل انتظامیه ده د هغه د میډیا سره چې دی نو کوارډینیشن ډیر کم دی. نو هغه نه پس چې دی نو مونږه داسې زوږو چې هغه د پولیټیکل انتظامیه د عوام ترمنځ او د میډیا ترمنځ داسې د یو پل کردار دی ادا کړي.
د قبایلي خبریالانو تنظیم ټرایبل یونین اف جرنالیسټ مرکزی جنرال سیکرټری محبوب پریدی بیا وایي چې دې سره به قبایلي خبریالانو معلوماتو ته رسایي زر کیږي، خو باید د انفارمیشن افسرانو ته په دې سیمو کې د امنیت د ستونزو او ناوړه پیښو د رامنځته کیدو په حق له هم میډیا ته د معلوماتو ورکولو اختیارات ورکړی شي.
زه دا وایم چې موجوده حالاتو کې کتا څوګورې قبایلي سیمو کې خبریالانو ته ډېر زیات مشکلات په انفارمیشن اخستو کې وي او دې سره به د قبایلي ساتیانو هغه رسایي د مخکې په نسبت باندې زر تر سره کیږي. او فاټا سیکرټریټ نه دا مطالبه ده چې په قبایلي علاقو کې د لاین آرډر سره سره د قبایلي سیمو کې چې کومې پیښې د دهشتګردۍ حوالې سره مخې ته راځي د هغې معلومات ورکولو اختیار دی هم ورکړی شي.
دا چې د انفارمیشن افسرانو ته به دغه اختیارات حاصل وي او کنه چې د قبایلي سیمو د امنیت او ځنې ناوړه پیښو په حق له میډیا ته معلومات ورکړي، په دې حق له د فاټا سیکرټریټ ویاند فضل الله وایي
چې قسم دا چې هغه څه پیښې وشي چې دغه وشي نو هغه نه صرف په الکترانیک میډیا بلکې په پرنټ میډیا کې هم راشي او د هغې نمایندګان هر څوک چې دي هغه د هغې ته پوره پوره هغې سره معلومات شیر کیږي او زمونږ پولیټیکل نظامیه یا فاټا سیکرټریټ داسې معلومات د چان هم نه دي پټ کړي او تر خپل وسه پورې چې څوره معلومات او هغه دی لري د امنمان په حواله باندې هغه د میډیا سره مونږ شیر کړي دي او بیا به هم شیر کړو.
نوموړي زیاته کړه چې اوس په فاټا سیکرټریټ کې د ډایریکټریټ آف انفارمیشن فاټا په نامه د اطلاعاتو یو مضبوطه اداره جوړه کړې شوې ده او د دې لپاره په کالنی ترقیاتی پروګرام یا ای ډی پی کې خپل بجټ هم بیل کړی شوی دی او دا به اوس د قبایلي سیمو په ترقۍ کې یو فعال رول لوبوي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
د سواد تعلیمي بورډ د نهم او لسم جماعتونو کال 2013 د نتیجو اعلان کړی چې تر مخه د نهم سلور شپته او د لسم اتیا فیصد زده کوونکو کامیابی ترلاسه کړې ده. د دغه نتیجو نور احوال راکوي د مشال ریډیو نماینده نیاز احمد خان.
په دغه موقع د سواد تعلیمي بورډ چیرمین پروفیسر محمد عمران اویل چې دوی هڅه کړې چې نتیجې پاکې او قابل زده کوونکو ته د هغوی حق ملاو شي.
یو پیپر د ماشوم پنځه استادان ګوري نو چې و مضمونونه شي سات پنځه پینتیس پینتیس اساتذه کرام بهترین اساتذه کرام د دې ماشوم یو یو سوال ګوري بیا بیا موږ چې کوو نو زه تاسو ته په یقین سره وایم چې کم ریزلټس کم ختلې وي هغه د الله په بدل سره په هغې کې د دې ماشومانو دغه خپل لوست په خپل قابلیت باندې زیات رسېدلی دي.
سواد پریس کلب کې د نتیجو اعلان په وخت یو شمېر زده کوونکي موجود ول. په دغه موقع په جینکو کې اولنی دوه پوزیشن اغستونکو مشال ریډیو ته وویل
رڼا مینم د ابونیر سره تعلق نه زم چې پایلټ جوړ شوی پایلټ جوړ شوی پایلټ جوړېدو نه زه سماج ته دا میسج ورکول غواړم چې کوم وومن چې دي هغه په کور کې یوازې پاتې کېدو لپاره نه دي بلکې هغه بهر ته تللی شي او خپل فیوچر جوړولی شي.
جی زما نوم ګلشو د سواد گرلز ماډل های سکول سټوډنټ یم. سر ډاکټر جوړېدل غواړم او اسپیشلی فیمل سټوډنټس ته مې دا میسج دی چې هغه هم په دې ایجوکیشن کې خاص حصہ واخلي او خپل ملک خدمت وکړي او مخې ته لاړ شي.
دغه رنګه په الکانو کې بورډ کې اولنی دوه پوزیشن اغستونکو هم خپل احساسات مشال ریډیو ته بیان کړل.
زما نوم عطا رحمان دی او د شاور ایریا سره تعلق ساتم. څوک چې دا غواړي چې زه بورډ ټاپ کوم بورډ کې فرست پوزیشن واره مغوی له پکار دی چې ریش پاورز مهنت کی د دې علاقې سره تعلق ساتم چې شوره علاقه ده او باقي کې ډاکټر چون کې زیات نشته نو زه ډاکټر جوړېدل غواړم.
زمانم شاه فیصل له خپل نوم می بره خان له شن سره می تعلق ته نن چې ما دا سیکنډ پوزیشن واغستا هر څه چې کېږي په مهنت کیږي خپل لپاره چون کې و پات شو ده او زمونږه پرورش ده تمام مور کړه ده نو زمما د مور دا خواهش ته چې یو ډاکټر جوړ شم او ان شاء الله زه خپل مور دا خواهش پوره کوم.
د نتیجو د اعلان په مقاصد بورډ کې اولنی لس پوزیشن اغستونکو ته تعریفي سند دنا او انعامات ورکړل شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو د خبرونې په پای کې اوس د احمد شاه زمینا د دې وخت مهم خبرونه اورو.
شیبا مخکې د افغانستان د ستري محکمې د ودانۍ مخ ته ودرنه چاودنه وسوه. امنیتي چارواکو لا تر اوسه د پیښې د تلفات په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو یې شاهدان وایي چې د کابل په دې سیمه کې یو شمېر ټپیان لیدلي دي. د مشال رادیو خبریال سیمې څخه خبر ورکوي چې په دې چاودنه کې د ستري محکمې درې کاسټر موټرونه وران شوي دي او داسې ویرې لیدل کېږي چې یو شمېر کسانو ته به مرګ ژوبله هم اوښتي وي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ویلي ترهګري د ټولې سیمې لپاره یو خطر دی. ولسمشر زرداري دا څرګندونې تېره ورځ د خپلې ولسمشري په دوره کې په شپږم ځل د پاکستاني پارلمان ګډې غونډې ته د وینا پر مهال کړې دي. هغه ویل دي په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ کې د سولې د پروسې او پخلاینې د بهیر د بریالیتوب هیله لري. د پاکستان یو عدالت د پخواني پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف ضمانت ومني خو بل عدالت بیا رد کړي. په اسلام آباد کې و عدالت په 2008 کال کې د جګپړو ججانو د نیولو په مقدمه کې د مشرف ضمانت ومني خو د ورځې په سر کې د بلوچستان یو عدالت د 2006 کال په اگست کې د پوځي عملیات پر مهال د بلوچ سیاستوال نواب اکبر بوکټي د قتل په اړه د مشرف ضمانت رد کړي او دا ځکه چې نوموړی عدالت ته حاضر نشو. محمد خان اڅکزی د بلوچستان وی گورنر وټاکل شو. د پاکستان سرکاري رادیو لمخي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري نوموړی د وزیر اعظم نواز شریف پر سپارښتنه د دې صوبې گورنر مقرر کړی. محمد خان اڅکزی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشر محمود خان اڅکزی مشر رور او د پاکستان د حکومت په خوانی بیوروکریټ دی. د افغانستان د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې افغان او بهرنیو ګډ ځواکونو تېره شپه د خوږیانو ولسوالۍ د وزیرو په ابکو او حکیم آباد سیمو کې تعقیبي عملیات ترسره کړل چې په پایله کې 15 تنه وسوال وژل شوي دي. د چارواکو په وینا په وژل شویو وسوالو کې 3 تنه بهرني وسوال دي. د ترکیه وزیر اعظم رجب طیب اردوغان ویلي چې په استنبول کې څه کم 2 اونۍ وړاندې له شروع شوو مظاهرو څخه هغه خلکو ناوړه استفاده کړې چې تخریبي سیاسي ایجنډا لري. اردوغان نن په پلازمېنه انکارا کې پارلماني غړو ته د وینا پر مهال وویل چې تر یو منظم پلان لاندې د ترکیه د نوم خرابولو هڅه کیږي. تمه ده چې اردوغان به سبا له مظاهرچیانو سره وګوري.
اوردن کوم د سره د مشال ریډیو خبرونه پای تر سی خپل قربا شاهین بنيري احمد شاه اعظمي او زمنګا تکنیکی همکار فضل ته اجازه ورکه ام پدغه موجونو بتاسوس د ډیوی ریډیو نشریات او هر چرته چې خا د باد او بریلوس